سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دیدی شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از بارندگی رعد و برق و سرازیر شدن سیلاب‌های آنی در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این اداره در اطلاعیه روز پنجشنبه گفت که امروز جمعه و فردا ولایات بدخشان، نورستان، کنر، پنجشیر، ننگرهار، لغمان، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و زابل شاهد باران‌های شدید و سیلاب‌های آنی خواهد بود. میزان بارندگی در مناطق مختلف افغانستان از 10 الی 35 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه از وزش بادهای شدید در ولایات شمالی، شرقی، غربی، جنوبی و مرکزی نیز هشدار داده شده و گفته می شود که سرعت بادها در مناطق مختلف از 50 تا 70 کیلومتر در ساعت خواهد بود. از اواسط ماه ثور امسال به این سو ولایات مختلف افغانستان شاهد بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن صدها تن کشته و خسارات هنگفت مالی نیز وارد شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان از برگزاری نشست سه‌جانبه بین مقامات طالبان، ازبکستان و آذربایجان خبر داده. این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که این نشست به میزبانی نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان و به اشتراک لذیذ قدرتوف، وزیر صنعت، تجارت و سرمایه گذاری ازبکستان و معین وزارت اقتصاد آذربایجان روز پنجشنبه در کابل دایر شد. در ادامه گفته شده که در این نشست در مورد توسعه تجارت، سرمایه گذاری و همکاری های ترانسپورتی، لوجستیکی و شماری از مسائل دیگر بحث صورت گرفتند. از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 3 سال می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. ازبکستان و آذربایجان از معدود کشورهایند که با طالبان تعامل دارند. یک اداره سازمان ملل متحد میگوید که محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان آنها را آسیب پذیر و نیازمند به کمک های بشر دوستانه ساخته. بخش آسیا پاسیفیک کمشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شبکه اکس یا تویتر سابق روز پنجشنبه نوشته که زنان و دختران افغان به حمایت بیشتر نیاز دارند. این اداره گفته که وضعیت بشری در افغانستان وخیم باقی مانده. طالبان 3 سال پیش بعد از برگشت به قدرت در افغانستان دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند و سپس پوانتون‌ها را نیز بر روی دختران و زنان افغان بستند. طالبان همچنان کار زنان را در بسیاری از ادارات از جمله در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوع ساختند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از مقام‌های بحرین خواستند که حقوق زندانیان را تضمین کنند. این درخواست پس از آن مطرح شده که ادعای صورت گرفت که محبوسین در زندان تاو در جنوب بحرین در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد گفتند که ادعای وجود دارد که به وضعیت صحی زندانیان توجه نشده و به آنها به طور لازم غذا و آب آشامیدنی دادن نمی‌شود. این کارشناسان در یک اعلامیه مشترک از مقام‌ها در بحرین خواستند که مسئولیت وضعیت صحی و حفظ صحه هر زندانی را در زندان‌های آن کشور تضمین کنند. پلیس یونان از دستگیری 8 عضو مظنون یک گروه جنایتکار خبر داده. پلیس یونان روز پنجشنبه گفت که این افراد می‌خواستند که مواد مخدر را از اروپا به اسرائیل انتقال دهند. بر اساس معلومات پلیس، افراد دستگیر شده شهروندان اوکراین و اسرائیل هستند. از نزد آنها انواع مختلف مواد مخدر به ارزش 2.75 میلیون دلار به دست آمده است. به گفته پلیس قرار بود که این مواد مخدر توسط اوکراینی ها به اسرائیلی ها تحویل داده شود و سپس از یونان به اسرائیل انتقال داده شود. اتحادیه اروپا میگوید سربیا که روابط خود را با مسکو در جریان حمله روسیه بر اوکراین حفظ کرده، همسو با ارزش‌های اتحادیه اروپا و پروسه پیوستن با این جامعه نیست. اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش رادیو آزادی دیروز در اعلامیه‌ای گفت که اتحادیه اروپا یک موضع واضح با شرکای خود دارد و این جامعه بالای همه کشورها به حیث شرکای قابل اعتماد اروپایی حساب می‌کند که نامزد پیوستن به این اتحادیه هستند. این در حال است که در این هفته الکساندر ویلن، معاون صدر اعظم سربیا، با مقامات کرملین در مسکو ملاقات نمود و ادعای همکاری استخباراتی با روسیه را کرد. مقام‌های سیئی در سویدن دیروز نخستین مورد مثبت آبله میمون را در آن کشور گزارش دادند. این بیماری برای اولین بار در شرق جمهوری کانگو دیده شد و یک روز بعد از آن سازمان صحی جهان شیوع این بیماری را در آن کشور و در سایر نقاط آفریقا اعلام کرده گفت ممکن است یک وضعیت اضطراری جهانی باشد. اداره صحت عامه سویدن گفته که فرد مبتلا به آبله میمون در جریان سفر به آفریقا به این بیماری مبتلا شده. سازمان صحی جهان از افزایش واقعات گسترش این بیماری ساری در اروپا هشدار داده که ممکن است بسیار خطرناک باشد. آبله میمون یا امپاکس بیماری ساری است که از طریق تماس نزدیک مانند رابطه جنسی، تماس پوست با پوست، صحبت و یا تنفس نزدیک به فرد و یا افراد دیگر منتقل بشود. این بیماری که باعث ایجاد علائم شبیه انفلونزا و آبله پوست می شود می تواند کشنده باشد و از هر 100 مورد 4 مورد آن منجر به مرگ می شود. شیوع بیماری آبله میمون را می توان با واکسین کنترل کرد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و آن را با هم می شنویم.
مثلث دا افغانستان دا پیخو سیمایزو او نریوالو ارخونو تا کتنه.
السلام علیکم، مثلث پرونی ته شرغ لست. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه د اگست په 15 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 14 رسنیو د فعالیت جوازونه ځنډولې دي او د ادارې دا د اندېښنې وړ خبره بللې ده. د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای چې اوس یې په افغانستان کې چارې درولې دي، د 2023 کال په نومبر میاشت کې ویلي ول چې د طالبانو د بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې 201 رسنۍ تړل شوي دي چې له امله یې د رسنیو له 1,850 کارکوونکو څخه 4,500 پاته دي چې کار کوي. خو له دغو ټولو محدودیتونو سره سره طالبانو خبریالان وخت په وخت زندان ته هم اچولی دي. په دې خبرونه کې په پاکستان کې هم د خبریالانو او رسنیو وضعیت ته ګورو. په خبرونه کې را سره د مشال رادیو منیجنګ اډیټر داود خټک او د انټرنیټ لاري را سره خبریاله مینا اکبري میلمانه دي. تاسو دواړو ته شرغ لاس وایم. مینا جانې، په لومړي سر کې به تاسو څخه واورو، په افغانستان کې د خبریالانو د ستونزو په اړه راته وایست چې دوی له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ډیره زیاته مننه کوم ملالې جانې ستاسو څخه چې خبرونې ته مراو بللم. له بده مرغه وایم په افغانستان کې افغان خبریالانو حالت څنګه چې بیت وایي هغه سې نه ده. که څنګه چې موږ ورته ټول پوهیږو، په افغانستان کې رسنۍ ټولې سانسور دي د اوسني حکومت لخوا نه، د طالبانو لخوا نه. یو خبریال په آزاده توګه څه چې وي هغه نشي ویلی. کوم راپورونه چې دوی باید د حقایقو پر بنسټ باندې جوړ کړي او په رسنیو کې خپاره کړي. متاسفانه کې یو خبریال کې دا جرأت هم وي چې یو داسې حقیقي راپور خبر سره جوړ کړي، بیا متاسفانه د رسنۍ له لوري هغه نه خپرېږي، ځکه چې اوس مهال رسنۍ ټولې د اوسني حکومت په لاس کې دي او هغوی دا اجازه خبریالانو ته نه ورکوي. هغه حقایق چې اوس مهال په حکومت دي چارواکو کې هغوی ترمنځ چې کوم کېږي او په عام ولس باندې کوم ظلمونه چې کېږي، په هر اړخ کې چې څه کارونه هم کېږي هغوی نشي کولی چې هغه کول کړي. حتی که یو خبریال وکولی شي یو راپور جوړ کړي، یو حقایق غواړي چې راوسپړي او خلکو ته یې ور وښایي، په خپل شخصي رسنۍ کې چې فیسبوک پاڼه، ټویټر، دغه سوشل میډیا یې وي، هغه نشي کولی. د دې حق نه لري چې خپرې کړي. څه پاتې ده چې د یو راپور باندې کار وکړي، په یو خبر باندې کار وکړي، په یو حقایق باندې کار وکړي او په یو رسنۍ کې خپاره کړي. له بده مرغه که یو خبریال حقایق هم وایي، د خپل شخصي سوشل میډیا طریقه، تلویزیون له طریقه خو نشي کولی. د طالبانو له خوا نه غوښتل کیږي چې کول کیږي زندانونو ته بیول کیږي چې موږ تاسو ټول د دې حالت شاهد یو چې به حد زیات خبري اعلانې وغوښتل وی ټکول اته ډېرې زموږ همکاران د ځینې ولایتو د خپل سترګو لیدلې حالت وایم وړي دي تر نن ورځ پورې نه مړې معلوم ده نه ژوندی معلوم ده کورنۍ یې میندې یې خویندې یې په سرو سترګو ناستې دي ژړېږي چې زموږ دا زوی څه شو دا د اقل معلوم شوی خو چې دا مړ ده که ژوندی ده په کوم جیل کې ده له بده مرغه په افغانستان کې د رسنیو حالت او د خبریالانو حالت د ډېر تریخ وضعیت سره مخامخ ده.
مننه مینه جانی. خټک صاحب تاسو واوریدل مینه اکبری یادونه وکړه چې په افغانستان کې اول خو خبریالان په اوسنی حالاتو کې د حقیقت ویلو جرأت نه کوي، بیا که دوی په خپله یو راپور یا یو څه جوړوي د رسنیو لپاره د طالبانو تر کنټرول تیریږي، او بیا دوی دا هم ویل چې دوی له شکنجې سره مخامخ دي. د پاکستان وضعیت که مقایسه کو، تاسو څه ویل غواړئ په دې برخه کې؟
ډېره مننه ملالې جانې. او پاکستان ته که وګورو نو د افغانستان په نسبت په پاکستان کې خو رسنۍ زیاتې هم دي، او ظاهره ده چې په پاکستان کې میډیا د ډېرې مودې نه روانه ده. افغانستان کې خو که موږ د میډیا اوسنی تاریخ وګورو نو د 2001 نه پس بیا میډیا راپورته شوه که نه، د هغې نه مخکې د طالبانو چې کم دور و په هغې کې میډیا ځپل شوي وه، نو وخت په وخت باندې په افغانستان کې په میډیا باندې ګزارونه کیږي. د هغې د وجې نه رسنۍ چې دي هغه په افغانستان کې یعنی طاقتورې نه شوې په مکمل توګه باندې. خو بل خوا که په پاکستان کې وګورو نو په پاکستان کې چې کله هم جمهوري حکومتونه راغلي، په اصلي معنی جمهوري حکومتونه، په هغې کې تر څه حده پورې رسنیو ته اجازات ورکړل شوی و. لکه د پرویز مشرف په دور کې د پاکستان د ټی وی چینلونه چې موږ نن ګورو د سلو نه زیات ټی وی چینلونه دي، دا جوړ شوي دي، او د دې خبریالان چې دي ښه ډېر زیات خبریالان دي، د دې بیا خپل یونین دي. خو د دې هر څه باوجود د 2013 نه پس چې په پاکستان کې کم حالات جوړ شوي دي نو هغه تر ډېره حده پورې د خبریالانو دپاره په هغې کې ډېر مشکلات راغلي دي، او هغه داسې دي چې څه مضامین داسې دي چې په هغې باندې خو خبریالان راپورونه ورکولی شي، حتی چې خبریالان په تر هغې حده پورې په دولت او په پاوز باندې هم نیوکې کولی شي. خو بیا څه حدود داسې دي چې د هغې نه یو څو قدمه ورواوړي نو بیا خبریالان تختول کیږي، هم هغې ته د نامعلومه نمبرونو نه ټلیفونونه هم راځي. سو پورې چې د وژنو سوال دی نو په ظاهره باندې پوز یا پولیس یا نورې کمې امنیتي ادارې چې دي هغې د خبریالانو د وژنو کم داسې تاریخ نشته. خو بیا هم لکه اوس تیره میاشت په خیبر کې یو خبریال ووژل شو، خلیل جبران افریدی، د شپې ناوخته ووژل شو، د هغه د مرګ هېڅ پته ونه لګېده. بیا د هغې نه پس یو بل خبریال په نوخار کې ووژل شو، د هغې هم هېڅ معلومات نه شو. له هغې وړاندې د خلیل نه وړاندې یو بل خبریال چې هغه به په سوشل میډیا باندې خبرونه ورکول هغه په وزیرستان کې ووژل شو، خو د هغې هم څه معلومات نه شو. چې دا نو خبریالان دا دوه درې قسمه کم هغه چې دی خطر خبریالانو ته، یو د امنیتي ادارو له طرفه، دوهم د کم چې سخت دریزه ډلې دي یا وسله والې ډلې دي د هغې د طرف نه خبریالانو د خطر دی، او دریم چې کوم زورواکه خلک دي په هغې کې بیا سیاستوال هم راځي. نو د افغانستان او د پاکستان لږ هغه شته تفریقه لږ شته دی، خو بیا هم په پاکستان کې هم د خبریالانو دپاره که هغه یو خاص ځای ته ورسېد هغه کرخه هغه یې کراس کړي نو بیا ورته مشکلات جوړېدی شي.
خټک صاحب تاسو یادونه وکړه چې د 2018 وروسته پر خبریالانو باندې وضعیت ډېر ترنګلی سو. په 2018 کې کوم داسې پیښې وسوې چې هغه د دغه لامل سو چې د خبریالانو ژوند نور هم ترخسی؟ یعنی آیا د حکومت تبادله و په امنیتی ادارو کې کوم داسې تغییر راغی؟ کوم داسې لامل
2013 په پاکستان کې داسې وخت و چې یو حکومت یعنی د نواز شریف په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت چې و آقا نواز شریف باندی دادالتون لخوا الزام تور اولگید آقا استعفا ور که بیای و بل حکومت جور شو آقا نپس بیا انتخاباتو شو او دا عمران خان پا مشاره باندی حکومت جور شو حکم حکومت چه دا عمران خان دا تحریک انصاف پا مشاره باندی جور شو پا آقا باندی دا واضح تورونو چه پا دا انتخاباتو که دا پاکستان استخباراتی ادارو گوتی وحلی دی او دا عمران خان پا مرست باندی دا انتخاباتو نتائج بدل کردی دی بیا به چې په دغه وخت کې غالبا د پوز چې کوم ویاند واغه جنرال اسف غفور او د جنرال باجوا چې وو یا راحیل شریف دغه مخ کې دغه مشرانو د راحیل شریف په وخت کې ډیر سنو بیا چې کله باجوا راغی او هغه یو کال تیر کړو د هغې نه پس پر رسنیو باندې بیا دا کنټرول چې وو دا لږ زیات شو او وجه یې دا وه چې عمران خان څنګه چې مونږ وینو ګورو اورو عمران خان د پوز پروجیکټ و دغه یو پروژه وه چې دی ویل چې عمران خان به مونږ راولو او بیا چې کله پوز دارا وستو نو په عمران خان باندې تنقید شروع شو د پاکستان پر رسنیو کې دغه په حکومت باندې نو بیا به پوز هم د دې تنقید خلاف و هغوی به ویل چې دا تنقید تاسو مه کوئ نو تر یو حده خو به فوج هغه تنقید برداشت کړه خو بیا به چې کوم خبریال یا کوم رسنۍ یا کوم ټي وي ټلویزیون چینل د هغې نه پر مخکې ور واوړېده نو بیا به هغې ته ډېر مشکلات جوړ شو لکه زه درته ووایم د جیو ټلویزیون دپاره ډېر مشکلات جوړ شوي ډان د پاکستان یو ډېر لوی اخبار دی د انګریزي ژبې او ډېر د اعتبار وړ اخبار دی د ډان غونې اخبار د پاره مشکلات جوړ شو ډیر اخبارونه بند شو ټلویزیون چینلونه ډیر زیات بند شو زمون خپل ملګری یعنی چې مون سره یو ځای ما سره یو ځای په پیښور او اسلام آباد کې کارونه کړی اغي یا خو د اغي روزګار لا سورک ځکه چې پرسه نه ونه ډیر سخت وخت راغلی په دغه وخت کې په غي باندې پیسې او دا اډورټایزمنت دا ټول په باندې بند شو چې هغه بند شو تنخواګانې نشي ورکې دي نو ډیرو ملګرو پکې خپل روزګارونه هم د لاسه ورک
ډیر مننه مینا جانې که بیرته تاسو ته راسم تاسو د خټک صاحب خبرې واورېدلې دغه مقایسه چې دوی د افغانستان د رسنیو د فضا او د پاکستان د رسنیو د فضا وکړه ستاسو په نظر طالبانو څومره د پاکستان د استخباراتي ادارو یا هغو ادارو چې په پاکستان کې رسنۍ تر نظر لاندې لري او کنټرولول غواړي څومره دغه لاین دوی د پاکستانیانو څخه زده کړی دی ستاسو په نظر څومره طالبان هم پر همغه لاره روان دي
ملاله جانې له بده مرغه د متقي صاحب خبرې چې تاسو وګورئ کنه د هغوی په وینا باندې د افغانستان په رسنیو کې افغاني خبریالانې چې کینی خبرونې مختبري یا افغانانې یا افغان جنکې چې کومې ازادي لري د افغانستان په چینلونو کې چې څه خپرېږي هغه ټول چې کوم دي یعنی یو نه هو وینا وړه کار دی دا ښه کار نه ده خو لیکن د پاکستان په رسنیو کې چې دوی کوم انټرویو ورکړی وو چې نه په خیبر ټلویزیون کې ښه به یاد شي وي وایي چې دلته څه هم خپرېږي په رسنیو کې چې څه ازادي هم وي هېڅ مشکل نشته زموږ لپاره نو له دې ښکاري چې طالبان د ګاونډي هیوادونو سره فکر نه کوم که دومره مشکلات ولري خو لیکن له بده مرغه دوی افغانستان یې په هر ډول مونږ که د هرې برخې څخه وګورو دوی سانسور کړی ده د دوی هدف همدا ده چې افغانستان خو په نسبي ډول ډېر بد حالت کې و اوس یې لا په بد حالت کې واچوو او د بد حالت سره یې مخامخ کړه مکتبونو دروازې بندې که مونږ د اسلام د شریعت خبره وکړو د اسلام په شریعت کې دا نه دی ویل شوي چې یوه نجلۍ د تعلیم حق نه لري حتی زمونږ د پیغمبرانو ښځې هغوی حتی بزنس کوو تجارت یې کوو هغه ته اجازه وه نو تعلیم ته اجازه نشته ده یعنی د طالبانو کومې کړنې چې دي د افغانستان په خلکو باندې د افغانستان په رسنیو باندې په هره برخه کې هغه بالکل زه خپله د یوې خبریالې په شکل باندې وایم دا بالکل ناسم دي نو ته چې کله یو حکومت یې راځي یو هیواد تر خپلې ولکې لاندې نیسي نو ته باید ملي ارزښتونو ته احترام ولرې درناوی ولرې که ته ملي ارزښتونو ته درناوی ونه لرې او ملت ته د ملي ارزښتونو د پاللو حق ورنه کړې نو ته به چې ملت به هم تا نه مني او ملت به دې هېڅکله هم قبول نه کړې لکه اوس چې در په دره یې د حکومت په نوم یې خو لیکن ملت دې نه مني او همداسې به نامنلی پاتې شي خو دوی باید په هر ډول چې کی دوی باید رسنی آزاد پریدي، خبریالان باید آزاد پریدي، او همدارنګه د افغانستان ټولو وګړو ته دوی باید حق ورکړي. که حق ورنه کړي، یعنی دوی به د ډیرو سختو حالات سره مخامخ شي. اوس مهال که څنګه چې موږ ګورو د پاکستان رسنۍ اوکې د محترم خبرې موږ واورېدلې، بالکل صحیح دي، خو لیکن بیا هم د پاکستان کوم خبریالان چې دي هغه د دولت له لوري، که څنګه چې زه په دې دوه نیمو درو کلونو کې دلته حالات ګورم، د دولت له لوري که دوی یو حقایق وایي د دولت په ضد، دولت به دومره مشکلات ورته راپېښ نه کړي لکه دوی د لوړپوړو چارواکو، مطلب د شخصي خلکو له خوا نه به دوی تهدید کېږي، ګواښول کېږي، نه د دولت له خوا نه. خو په افغانستان کې عام خلک، نور خلک هیڅ کار نه لري د خبریالانو سره چې څومره حقایق پر ضد وایي، خو لیکن حکومت یې نه پرېږدي. نو زمونږ د رسنیو او د پاکستان د رسنیو ترمنځ ډېر لوی توپیر ده، لکه ځمکه او اسمان ډېر لوی توپیر ده.
مننه مینا جانی، ستاسو د خبرو په اړه باندې د خټک صاحب څخه مو واورو. خټک صاحب، اول که په دې برخه کې راته ووایاست چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې جیو تلویزیون دان او نورې رسنۍ چې محدودې سوې، د انټرنیټ محدودیت هم پکښې راځي په دغه کې، چې هغه حقایق چې رسنۍ او خبریالان یې ویل غواړي هغه محدود کړای سوي دي په پاکستان کې، یا یې هڅه کېږي چې محدود سي. ستاسو په نظر کوم داسې موضوعات دي چې د رسنیو د پامه څخه په بېلابېلو وختونو کې غورځول کېږي؟ موږ ولیدل چې بلوڅانو هم لاریونونه وکړل، پښتنو هم د خپلو حقونو لپاره پښتون ژغورنې غورځنګ لاریونونه وکړل، خو دغه په دې ملي تلویزیونونو په داسې رسنیو کې چې هغه ته مین سټریم ویل کېږي، په هغه کې ورته ځای ورنه کول سو. ستاسو څه نظر دی په دې برخه کې؟
دا ستاسو خبره په زیاده، خو ستاسو د کوم پښتنه چې د دې تر اتلونه مخکې د تاسو چې کوم ذکر وکړو چې څنګه د رسنیو رسد یا د اغي اپریشنز چې دی هغه څنګه محدودول کیږي، دا اوس یو نوی نظام راغلی دی. او دا نظام کوم وګورو، دا په چین کې هم شته. داسې حکومتونه چې الته د عوامو، د خلکو، د اولس په نمائندګۍ باندې حکومتونه نه دي قائم، نو زیاتره دا په عرب ملکونو کې هم داشته دي تر ډېره حده پورې، او په چین کې هم شته تر ډېره حده، په روس کې هم شته دي. دا هغه فایروال سیستم دی چې په هغې تر مخه د انټرنیټ رسایي چې د هغه محدودول کیږي، او د انټرنیټ چې کوم رفتار دی هغه په ورو کیږي. نو لکه که تاسو واټسایپ ته چاته زنګ وهئ، نو هغه ډېر په ګرانه باندې هغه زنګ سي. همدغسې که تاسو ډاونلوډینګ کوئ د یو سیز، نو هغه ډېر په ګرانه باندې کیږي. او دا اوس په پاکستان کې هم په دې باندې یو تجربه روانه ده. په پېښور کې خاص کر زما د معلوماتو تر مخه په پېښور کې دا یو تجربه شوې ده، او چې څومره مونږ معلومات کړي نو دا ډېر د انټرنیټ سپیډ چې دی هغه ډېر ورو شوی دی. سو پورې چې د موضوعاتو تعلق دی، چې هغه کوم موضوعات دي چې د پاکستان د قومي یعنی د مین سټریم رسنۍ چې دي چې هغه وته کوریج نه ورکوي، نو په دې کې که مونږ ګورو زیاتره چې کومې خبرې راځي هغه د پی ټی ایم چې کوم لکه د دې د مشرانو که هغه مرکې وي، یا که د دې کله غونډې وي، یا که د دې کله لاریونونه وي، نو ظاهره ده په څه اخبارونو کې چې هغه د اردو اخبارونه وي هغې کې یو وړوکې غوندې هیډلاین خورا شي کله کله، خو نه راځي. په انګریزي اخبارونو کې هم یو وړوکې مونږ ته سنگل کالم هیډلاین وایو، په هغه ژبه کې د جرنلزم په ژبه کې مونږ سنگل کالم هیډلاین وایو، هغه خورا شي خو داسې نه راځي. ټی وي ګان چې څو پورې دي، ډېر کم ټی وي چینلې داسې دي، بلکې نه دي، د نش برابر دي چې هغه که د بلوڅو احتجاج دی. لکه اوس ما او تا چې خبرې کوو، په دا وخت کې هم د بلوچستان په گوادر کې د مهرنګ بلوڅ په مشرۍ باندې یو احتجاج روان دی، خو هغې ته په رسنیو کې دا کوریج ورته نه ورکول کېږي. داسې د ګیلمن وزیر د پی ټی ایم یو غړی و، هغه چې کله خپل یو جګړه کې دی وژل شو په اسلام آباد کې، هغوی بیا الزامونه هم لګو، نو هغې ته هم هغه عمره کوریج میلاو نه شو. خو بیا په پاکستان کې ښه خبره دا ده چې نن سبا پاکستان کې یو رواج راوتی دی، هغه د یوټیوب چینلونو دی. او په یوټیوب چینلونو باندې د پاکستان خبریالان چې دي ډیر زیات لکه د وخت سره ما چې څنګه ووي که نه چې د ډېر وخت نه دا رسنۍ ناغي ټرین شوي دي نو دی اکثره وخت داسې وي چې هغه خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې وکړي وخت په وخت باندې ډېر مشکلات هم راوچت شوي لکه تکړه تکړه خبریالان اوس ابصار عالم یو داسې خبریال دی چې دا مدیر هم پاتې شوی یو ډېر زوړ خبریال دی په هغه باندې په اسلام آباد کې یو ډزو شو یو ډز دی ولګېد ولې ځکه چې ده به همدا صفا خبرې به یې کولې بیا بعضې ټیم کې اخترونه ورته راشي د نامعلومه ځایونونه خو بیا هم څه نه څه خبریالان داسې شته دي چې هغې خپله خبره په یو نه یو طریقه باندې هغې وکړي د کوم چې رسمي رسنۍ دي رسمي رسنۍ لکه ټي وي چینلونه شو اخبارونه شو مجلې شوې د هغې د لارې نه خو د یوټیوب چینلونو د لارې د فیسبوک د لارې د ټویټر د لارې نو یو نه یو طریقه داسې راوباسي چې یو خبره وکړي خو بیا هم ډېر معلومات چې دي هغه پټ پاتې کی.
مننه خټک صاحب، زه به بیرته تاسو ته راستم. مینه جانې، که په دې برخه کې یو څو خبرې وکړې چې د ښځو خبریالانو خپل هغه رول یې څومره مهم دی په یوه ټولنه کې، په داسې ټولنه کې لکه افغانستان د مثال په توګه که وګورو چې که ښځه خبریاله د ښځو سره خبرې وکړي هغوی ورته ډېر معلومات شایع ورکړي، په دغسې موضوعاتو کې ستاسو په نظر باندې د ښځو شتون او حضور څومره مهم دی او ولې باید دوی د صحنې څخه ونه ایستل سي؟
د افغان خبریالانو په برخه کې بالخصوص د ښځینه خبریالانو شتون په یوې ټولنه کې دا ډېر زیات اهم ده، ډېر زیات مهم ده. اوس ګوره ملاله جانې، ځینې موضوعات دي چې یو نارینه خبریالان شاید د ښځو په هکله هغه ډېر ښه داسې نچوړ دی ونشي کولی راوباسي، خو لیکن یوه ښځینه خبریاله که په هغې موضوع باندې کار وکړي چې د ښځو اړوند وي، شاید وکولی شي ډېرې هغه کلیدي پوښتنې چې د خلکو لپاره مهمې دي هغه راوباسي، په ډېر ښه شکل باندې خلکو ته وړاندې کړي، په ډېر ښه شکل باندې زمینه سازي وکړي د مخاطب کسانو لپاره، هغه معلومات چې ضروري وي د هغو څخه یې په ډېر ښه طریقه کار باندې راوباسي او خلکو ته یې وړاندې کړي. داسې پروګرامونه خپرولې دي چې اړتیا ده په ټولنه کې ورته، چې باید یو ښځینه یې مخته بیسي او د ښځینه لپاره د میندو لپاره د خویندو لپاره مهمې وي، په هغه مهم موضوعاتو باندې باید خبرې وکړي. لکه اوس د اولاد روزنه شوه، ډېرې داسې خپرونې وي په ټیویګانو کې د افغانستان چې د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، داسې ډېرې خپرونې وي د ښځو د حقونو په هکله باندې چې د ښځینه خبریالانو یا د ښځینه نه دا قانون له خوا نه مخکې وړل کېدلې، هغه د کلي بانډو طرف ته په ولایاتو کې ډېرې زیاتې مهم وي د ښځو لپاره، چې خپرونې به هغوی مدام تعقیبولې او کتلې د خپل حقونو څخه به خبرېدلې. خو لیکن متاسفانه اوس هغه پروګرامونه، هغه خبرونه، هغه خپرونې چې کوم دي، هغه ټول د نشته سره مخامخ دي. نو زموږ افغانان چې کوم دي، بالخصوص ښځینه طبقه په افغانستان کې په اوسني حکومت کې د دوی پر راتګ باندې ډېر زیات متضرر شوي دي. افغان ښځینه خبریالان چې کوم دي، دا د صحنې نه بالکل لرې شوي. که څنګه چې موږ او تاسو ټول ته معلومه ده، په دوحه کې د افغان ښځینه او په هکله باندې غونډه ترسره شوه، خو لیکن بیا هم له بده مرغه د افغانو میرمنو لخوا نه یوه ښځینه هم پکې نه وه. د ټولو ښځینو په نمایندګي یو نارینه تللی، د ذبیح الله مجاهد او د طالبانو نور کوم کسان چې دي، یعنی څه موضوع د افغان ښځو وي او نور نارینه پکې شرکت کوي. موږ دا نه وایو چې ولې نارینه شرکت کړی، خو موضوع زمونږ په تړه وه، باید زمونږ لی محض نه یو داسې ښځینه خبریاله یا داسې یو فعاله میرمنه انتخاب شوې وای چې هلته تللې وي. له بده مرغه ووایم چې یوه ټولنه بغیر له میرمنې نه نیمګړې ده، او بغیر له نارینه نه هم نیمګړې ده. نو بغیر له یوه هم نه کېږي، باید د دواړو شتون په یو ټولنه کې وي. هغه که موږ رسنیز ډګر وګورو، هغه که موږ د سیاست ډګر وګورو، که موږ حکومتي ډګر وګورو، په هره برخه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي. اوس که یو مور په دې باندې انفارمیشن ونه لري چې دا خپل ماشوم چې نوی پیدا کېږي هغه لپاره څه وکړي، همدغه ټلویزیوني خپرونې په همدې موضوعاتو باندې دي. په کلیو کې چې ډاکترانو ته لاسرسی نه لري، کلینیکونو هسپتالونو ته لاسرسی نه لري، هغوی کولی شي چې د همدغه ټلویزیون له لارې، د همدغه خپرونو له لارې چې ښځینه خبریالانې یا نطاقانې مخته وړي، هغوی ډېر څه زده کړي. د هغو لپاره ډېر لوی کومک ده، ځکه چې هلته خو انټرنټ دا شیان نه شته چې موبایل درسره وي، ته سرچ کوه خپل معلومات راوباسه. نه، همدغه رسنۍ، همدغه ټلویزیونو چې د هغو لپاره ډېر لوی کومک کېده، همدا راډیو چې هغو به اورېدلې، د خپرونې به یې تعقیبولې، یو څه به یې ترې زده کول. متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځینه نطاقانې خبریالانې خو ناممکن دي چې کینې، حتی نه شي کولی یوه ښځینه دی وی رادیو سره یا ټلویزیون سره اړیکې ونیسي په یو پروګرام کې خپل پوښتنه ترې نه مطرح کړي. نو تاسو فکر وکړئ افغانستان کې چې یو ښځینه حق نه لري یو راډیو ته تماس ونیسي، زنګ ووهي، خپله پوښتنه ترې نه وکړي، نو نور هغوی بدبختو ته به څه حق میلاو شي؟ هغوی به تاسو فکر وکړي په څه حالت کې به وي؟ زه خپله زما خپل قوم کورنۍ دوستان همکاران دي، کله چې زه هغوی سره خبرې کوم حتی زه خپله د سترس سره مخامخ شم، ډېر بد حالت سره مخامخ شم، وایم آفرین دي په هغوی، د هغوی حالت چې ګورم
مننه ډیره مینه جانې. تاسو یادونه وکړه چې څومره مهمه ده چې د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې وي او ښځې ورته غوږ ونیسي، ځکه چې د خبریالۍ په ډګر کې یوازې خبریالان نه، هغه محتوا چې تر اورېدونکو پورې رسیږي یا لیدونکو پورې، هغه هم مهمه ده چې په هغه کې ښځې هم د ټولنې نیمایي نفوس راځي. د ازادي راډیو د خپرونو یادونه که وکم، د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې موږ لرو چې د نور بستې په نوم باندې یوه خپرونه ده، بل خپرونه چې هغه هم په ژوندۍ بڼه باندې د رادیو او د فیسبوک له لارې تاسو ته خپرېږي لیدونکو، دا زما حق دی نومېږي، او د نیمه نړۍ په نوم باندې موږ یوه بله خپرونه لرو چې هغه هم د ښځو پر مسایلو باندې خبرې کوي. خټک صاحب، د مشال رادیو د خپرونو په اړه باندې که تاسو راته ووایاست د ښځو دپاره ځانګړې خپرونې، که لیدونکو ته وایاست اوس چې دوی ورسی وی ګوري او څه بد ځینې زده کې تاسو په نظر؟
بالکل، مشال ریډیو لکه څنګه چې ازادي ده، نو مشال ریډیو زیاتره خبرونې چې دي دا د پاکستان د قبایلي سیمو، یعنی کومې سیمې چې د افغانستان او پاکستان په پوله باندې پرتې دي، او که تاسو وګورئ نو همدغه سیمې وې چې په دې کې یو وخت کې القاعده را پیدا کړل شول، بیا پکې طالب را پیدا کړل شو، او دلته هر قسمه وسلوال هم په دغه سیمو کې د دې موجودیت و، دی پټن ځایونه په دې ځای کې موجود. نو د قبایلو خلک چې دي دا که یو خوا د انګریز د دور نه راوالي، یعنی د 1948 نه مخکې د هغه دور نه دا خلک ورستو پاتې شوي، نو بیا د پاکستان د حکومت د لاندې چې کله راغله په 1948 کې، نو دغه سیمې بیا هم د ترکیې په منډه کې د باقی پاکستان نه ډېرې ورستو ځکه پاتې شوې چې دا په هغه وخت کې هم دې ته بیا قبایلي سیمې ویلې. نو هغه قبایلي سیمې بیا د نورو ښارونو په نسبت باندې په مخکې لا نړۍ، هلته مکتب نه و، هلته کې هسپتال نه و، هلته کې سړکونه نه و، خلک اوبه نه وې د څښلو، صفا اوبه نه وې. اوس خو بیا هم لږ ډېر بدلون راغلي، اوس هم حالات خراب دي. مشال ریډیو د دې ځایونو دپاره سروې خپرونه لري چې په هغې کې مونږ هره اونۍ د فیسبوک او یوټیوب د لارې تکړه جینکې او زنانه راولو، او د هغې سره یوازې د هغې په ژوند باندې خبرې کوو. خو دا مونږ نه یوازې دا چې هغه ښځو ته د رول ماډل په توګه باندې دي مونږ ور وړاندې کوو چې دا وګورې، دام یو جینې ده، دې سبق ویلې دی. د هغې نه زیات چې زمونږ په چا باندې پام وي، هغه په هغه پلارونو او په هغه ورونو باندې زمونږ پام وي، په هغه تربورانو باندې زمونږ پام وي، د هغه ماما کاکا زامنو په زمونږ په باندې پام وي چې هغه خپل خور، خپل لور، خپل ورېرې، خپل لتر لور هغه ته وایي چې سکول ته مزه، زما حیا عزت خرابېږي، ته سبق مه وایه. هغه ته مونږ ورخایو چې همدغه ښځه ده، دې سبق ویلې دی، دا سکول ته تللی ده، مکتب ته تللی ده، دا ډاکټر جوړه شوې ده، دا استاد جوړه شوې ده، معلم جوړه شوې ده، هیڅ مسله وته نشته دي، د خپل کورنۍ مرسته کوي. بل زه تاسو یو خبره وکم، سمو د مخکې په پکتیا کې زلزلہ راغله، په خوست او پکتیا کې، او که تاسو فکر وکړئ الته مونږ لږ مو پلټنې مو وکړې، او په هغې کې مونږ ته مخې ته راغله چې ښځې چې کومې زخمیانې شوې دي هغه په کورونو کې پرتې دي، چا خپه مات دی، چا لاس مات دی. ولې؟ ځکه چې په هسپتال کې ښځې ډاکټرانې نشته دی، او سړي هغه سړو ډاکټرانو ته پرېږدي نه. همدا حالت په پاکستان کې، دا مونږ خلکو ته ورمخکې کوو چې ته خو یو دې ځای کې خو یعنی تش په نوم باندې عزت وته ویې چې دا زما عزت دی، دا زه بچ کوم، خو سبا چې ستا دغه خور، دغه لور، دا وریره، دا خورزه دا روانه شي، او دا هسپتال ته ځي، او په هسپتال کې روغتون کې یو سړی ډاکټر ته مخې ته کینی، نو ستا عزت هلته څه شو؟ سبا د دې ماشوم پیدا کیږي، تا ته هسپتال ته وړي، څوک په دې علاج کوي چې یو ښځه ډاکټر؟ دا ټول وته مونږ خو بیا زمونږ یو ځانګړی بل فیچر دی، په هغې کې هم مونږ د ښځو سره د دې په مسایلو باندې خبرې کوو، یعنی هغې ته مونږ ناویلې خبرې وایو، هغه خبرې چې هغه عام طور باندې خلک نه وایي، مونږ وایو چې راشئ چې دا خبرې همدې ځای کې وکړو، او دې ته مونږ یو د یو ژبه ورکو چې تاسو راشئ تاسو دا خبره وکړي وی وایه په خپل باندې
او خپل نظر وایي. دا ډېر مهم خبرونې دي. خټک صاحب ډېر مننه چې تاسو په اړه معلومات راکړل. مینه جانې تاسو څخه هم ډېر مننه کوم چې وخت مو واستې په دې خبرونه کې مل مشتر ګډون وکړ. لیدونکو بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم نسیمه رونق داریم که یک زمان مسئول زون شمال در دفتر نی بودند و علاوه بر آن گزارشگر بر رسانه‌های دیگر و در فعالیت به حمایت زنا هم همیشه دست در کار بودند. خوش آمدین خانم رونق به این برنامه مهمان آزادی.
سلام خدمت شما و خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی. ما امیدوار هستم همه هر جایی که هستن خرسند باشن، دستگار لطفتان خوش باشن.
خانم رونق از همینجا شروع کنیم که امروز شما مشغول چی هستین در داخل افغانستان؟
مثلا در افغانستان با یکی دو تا رسانه‌ای که بیرون از افغانستان ولی بر افغانستان فعالیت میکنن کار میکنم. یکی از رسانه‌ها گزارش تحقیقی می‌نویسم و با یکی از رسانه‌های دیگر گزارش‌های فیچر و گزارش‌های روزانه رو می‌نویسم. در کنار از این با یکی از جنبش‌هایی که در رابطه با حقوق زنان دادخواهی می‌کنه در بخش کمیته خبرنگاران با ایشون همچنان همکاری دارم.
در شرایط فعلی که در افغانستان وجود داره که کار زنا بسیار زیاد محدود شده، دخترها از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم ممنوع شدن، زنا پوهنتون هم رفتن نمیتونن و حتی از کار و ادارات دیگر هم محروم شدن، شما چطور تانستین زندگی را پیش ببرین؟
در این شرایط کمی سخت است ولی ناممکن نیست. درست است محدودیت بر همه ایجاد شده ولی رایل وجود داره که آدم بیاید بر خود پیش بگیره. مثلا در ما کار کردن ممنوع است ولی من از خانه کار میکنم. من با محدودیت هایی که دارم، با تهدیدهایی که دارم، از خانه برآمده نمیتونم. اگر من در یک رسانه مشخص رفت آمد سر کار بکنم، روز دوم دستگیر و بازداشت میشم به دلیلی که هنوزم من تحت تعقیب و پیگرد داشتم. ولی با آن هم نفعالیت خودم دارم. من هیچ وقت دست از کار نکشیدم. من با رسانه بیرونی کار میکنم، از خانه کار میکنم، با گوشی همراهم، با لپتاپ که در پیشیم در خانه دارم. من بارها تهدید شدم، بارها پشت دروازیم نفر آمده، جلب آمده، ولی من هیچ وقت دست از کار خود نکشیدم. همین پس فعالیت مکتبا توقف داده شده. مکتبای آنلاینی که وجود داره، من هم شرکت کردم. فرشت مکتب بود تمام مکتب آنلاین کردیم. از این گوشی هم روش درست میخونم. درست است مکتبای آنلاین جواز شرط نداشته باشن، سند نمیتن، ولی حداقل سواد تکمیل میشه برای یک دختر. مهم است که اونا سوادشان، ظرفیتشان، علمشان پیشرفت کنن. حالا مهم سند نیست، اینا باید داشته باشن. یک زمانی اگر دوباره موقع شرام میکنن اینا سایر قانون خوندن امتحان ارتقایی بتن و سند دوباره بگیرن. گرفتن سند کار سختی نیست در یک دانشجوی مکتب. همین قسم دانشجوها میتونن در دانشگاه آنلاین ثبت نام بکنن، میتونن با بورس ها ثبت نام بکنن تا اینکه از این معضل نجات پیدا بکنن. و من فعلا خودم با تمام چالش هایی که دارم کوشش میکنم از خانه کار بکنم و در حد نهایت میتونم. از خانه کار کردن خیلی سخت است. من هفته یک جلسه، اگر حالت بسیار خوبتر باشه در ماه یک جلسه با یک از روانشناسا همچنان میداشته باشم. به دلیل از اینکه وضعیت روحی زنان افغان فعلا میخوام خیلی کشته شده و از لحاظ روانی زنان افغان خیلی صدمه دیدن. پس نیاز کلی و نیاز مبرم بر همه است. من با تمام چالش های صدرهای منوزم کار میکنم و با فعالیتم ادامه میتونم. من روزی که آمده بودم به این مسمت پا گذاشته بودم، گفته بودم در هر حالت ممکن و ناممکن من کار خود ادامه میتونم. من اولین مبارزه رسانه خود آغاز کرده بودم. پس من با همه این مبارزه کرده میتونم گفتم. امروز هم خیلی راحت کار میکنم و به خدمت تمام هم مسلقه میتونم. در کنار ایدی که خودم کار میکنم، دختر خانمایی که کار میکنن، هر از گاهی که با چالش مواجه میشن چون قبلا مسئولیت نهی داشتم، مادر نهی تمام دختر خانم‌ها و تمام آقایانی که در ای از کار میکردن تحت پوشش خود داشتیم و حمایتشون میکردیم. امروز با آن که من مسئولیت نهی را ندارم ولی هر زمانی که یا هر از گاهی که یک خبرنگار من با چالش مواجه میشم مثلا خود خدمت شستم.
شما خو مسئول زون شمال در دفتر نهی بودین و طبعا در اونجا در اون دفتر که شما کار میکردن تعداد زیاد دیگری از خانم ها هم کار میکرد. درباره سرنوشت از اونا خبر دارین که اونا چی میکنن؟ از کدام تاش کدام سرگذشتش به فکر شما هست که چی سفری کردن اونا در حال که شک شما خواهن به فعالیتان ادامه میتین؟ از اونا چی خبر است؟
از دفتر نهایی یاد فوتر دیگه که من کار میکردم، اکثریت همکاران ما افغانستان از ترک گفتن. با پروژه که کار میکردیم اکثریت هم انتقال یافتن خارج از افغانستان. تعدادی هم که باقی مانده یکی دو نفر با من همچنان کار میکنن، موفق به این شدن که ادامه بسند با همین وضعیت. تعداد متاسفانه خانه نشین شدن. دلیل اینجا بود خانه نشین شدن که اونا کار نیافتن. و شرایط فعلی کاریافتن در رسانه و غیر رسانه خیلی سخت و دشوار است. یک تعداد محدود انگوش شمار دو سه نفر ما کار میکنیم، هنوزم فعالیت خود داریم در هر بخشی که بودیم. یک تعداد متاسفانه بیکار شدن ولی در خانه‌داری پرداختن. تعداد هم از همکارای ما که مجرد بودن عروسی کردن، اونایی که عروسی کردگی بودن فعلا مصروف خانه و زندگی خود هستن ولی کار برشان پیدا نشده. هر از جایی که با اینا کار پیدا شده و اینا موفق شوند در یک جایی بر خود کار پیدا بکنن، حتما دوباره فعالیتشان آغاز میکنن. ولی اکثریت همکارای ما که با ما کار میکردن افغانستان ترک کردن و با بیرون از افغانستان مصروف کار با زندگی خود هستن.
در این ارتباط تون از رسانه ها بسیار زیاد مردم از افغانستان برآمدند بعد از 15 آگوست سال 2021. چه انگیزه سبب شد که شما را در افغانستان نگه دارن؟
در اوایل من خودم نمیخواستم افغانستان را ترک بکنم به دلیل از اینکه کار روزنامه نگاری در محیط های دشوار است، محیطی که جنجال دار است و اوجا زیاد است. روزنامه نگار جای زمانه که جنگ است، جایی در کشور دو بر سوسه هست و خاطر ایدی که اونجا سوجه بسیار سیاد داره، اون میتونه خیلی خوب کار بکنه. من اصلا ایده رفتن از افغانستان نداشتم ولی پسانه با چالش هایی که من مواجه شدم، با تهدیدهایی که داشتم، یک بار من افغانستان را ترک کردم، در کشور پاکستان مهاجر شدم ولی ایدی که من نتونستم در اونجا زندگی بکنم و هم نتونستم که از اونجا بیرون شوم، تصمیم گرفتم اگر کشته هم شوم دو روز دیگه میخوام در افغانستان خدمت بکنم و دو روز دیگه میخوام صدای زن افغان باشم. با او دلیل من دوباره برگشتم به افغانستان و فعلا با تمام تهدیدهایی که دارم کوشش میکنم از لحاظ سیکیوریتی خود را سیف کنم. بعد از او تمام کار خودم ادامه میکنم. اگر دوباره من موقعیتم پیدا میشه پشت خانیم جلب میایه، تنها کاری که من میکنم موقعیتم را چنج میکنم. این سخت است برای هر زن افغان ولی ناممکن.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نی بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند، فعال حقوق زن هستند و بر رسانه های دیگر هم گزارش تهیه میکنند، مخصوصا در رابطه با زنان افغانستان.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
چه تعداد از همکارای سابق شما، مخصوصا تمرکز میکنیم سر خانما، با می عین انگیزه که شما هستین امروز در افغانستان عمیده هست و در پهلوی شما قرار دارن که کار میکنن؟ از حلقه خودتان.
متاسفانه خانمایی که با ما بودن نمیشه تو به فیصدی بگویم که با ما هنوز هم هستن. ما فقط 5-6 نفر از جمعیتی که کار میکردیم در تیم که بودیم کار میکردیم، باقی ماندیم در افغانستان و هنوز هم کوشش میکنیم فعالیت خود ادامه بکنیم. باقی چون اشخاص بودن که من خودم شخصا 10 سال میشه کار رسانه‌ای دارم، با پروژه‌های مختلف کار کردیم، یعنی انتقالشون خیلی راحت بود و از فرصت استفاده کرده از افغانستان برآمدن. کسایی که همانند ما کار کردن تعداد بسیار انگشتمار است، احتمالا 1-2% در افغانستان باقی مانده باشه. از کسایی که با ما همزمان شروع کردن و با ما یک جا ما کار میکردیم و در یک اجتماع کار نکردیم دیگه متاسفانه اکثریتشون در آمدن. ولی ما راضی هستیم از کاری که میکنیم، از بودن ما در افغانستان با تمام معنا راضی هستیم، به دلیلی که ما وقتی مسیر انتخاب کرده بودیم دشواریش رو میفهمیدیم و کار خبرنگاری در جامعه جنگ زده، در جامعه که آسایش باشه و آرامی باشه برای خبرنگار سوژه کمتر پیدا میشه، تمام سوژه های مثبت است. ولی یک اصطلاح داریم میگن bad news is good news. ما باید بیاییم صدای کسایی باشیم که خاموش هستن، صدای کسایی باشیم که گلویشان خفه شده. ما باید برای کسایی کار بکنیم که نیاز دارن. پس در ایالت افغانستان بهترین گزینه ای است که آدم بتونه انتخاب بکنه بیا اونجا کار بکنه. یکی از دلایلی که ما فیزیکی بسیار کم در اینجا هستیم و هنوز هم میخواهیم فعالیت داشته باشیم امنیت. ما میخواهیم و حداقل برای کسایی کار بکنیم که هیچ کسی نخواسته صدای اونا شوه، هیچ کسی نخواسته صدایشون رو بشنوه و هیچ کسی حق اونا رو برشان نفهم مونده و وقتشان رو برشان نداده. ما میخواهیم برای آدم ها کار بکنیم و تا زمانی که در توان داشته باشم، جانم باشه و تا زمانی که در افغانستان من زنده باشم، من با فعالیت خود ادامه میکنم و تلاش نهایی من میتونم بهتر زندگی بکنم در افغانستان و بهتر خود از دست اینا نجات بستم تا یکی کار زیادتر و خوبتر داشته باشم.
به خاطرات شما، به خاطراتتان که در این چند سال داشتین و تا پیش از او برمیگردیم در پایان از این صحبت ها، حال اگر شروع کنیم از زندگی خودتان، شما در کجا به دنیا آمدین، در چه قسمی خانواده به دنیا آمدین، بعد از او باز بریم سر تحصیلاتتان، سر مکتب و اینا که در کجا مکتب خواندین، در این باره هم برای شنونده ها یک معلومات بدین.
ما متولد 1373 در ولایت بلخ هستم که در یک خانواده تقریبا تحصیل کرده، یعنی پدرم تحصیل کرده، مادر مکتب ابتدایی را هم خواندم متاسفانه، بعد از او خون دوری مجاهدین بودم متاسفانه نتونستم مکتب شدم بسر، ولی پدرجانم انجینر ساختمان بودن و تجارت پیشه بودن. در همچنین یک خانواده ما به دنیا آمدم و خوشبختانه تحصیلات ابتدایی خود از سنف 11 ما در کابل در لیسه مولانا جلال الدین محمد بلخی کابل داشتم که بعد از تولد ما تا 5 سالگی ما در مزار بودیم، بعد نقل کابل شدیم چون به اساس کاربار که پدر جانم داشت ما در کابل زندگی نکردیم و ما مکتب در اونجا خواندم. دوره طفولیت ما در کابل سپری کردیم، دوره طفولیتی که به یاد دارم. البته
بار از او که مکتب ابتدایی را خلاص کردین و به مکتب متوسط اینا رفتین، رشته تحصیل تا کجا دوام دادین؟
ما بعد از اینکه صنف 12 در کابل بودم دوباره به مزار شریف انتقال کردیم و با سپری که نمودن امتحان کنکور ما موارد دانشکده روزنامه‌نگاری دانشگاه بلخ شدم. ما دانشکده روزنامه‌نگاری را در دانشگاه بلخ خواندم. در سال 1392 که تقریبا 2014 میشه من دانشگاه را شروع کردم و از همون سال اول من کار رسانه‌ای را همچنان شروع کردم.
و زندگی را هنوز هم شما به سیستم ازی که می آموزین دوام می تین، یعنی در آموزش خیلی وقت به پایان نمی رسه، چی رشته ها را می خواهید که زیادتر سرش تمرکز کنید؟
دقیقا آموزش در یک عرصه زندگی و در یک مرحله زندگی پایان نداره. من تصمیم دارم رشته خودم ادامه بدم. بعد از اینکه من لیسانس خود از دانشگاه روزنامه‌نگاری گرفتم، من قصد داشتم مستری و دکترای خود در رشته خودم داشته باشم، ولی متاسفانه به دلیل اینکه من مسئولیت خانواده ما به دوش داشتم، خواهر برادرم با سپورت ما بود، پدرجانم مسافر بودن، بعد از او کارمند دولت شدن، یک آدم نظامی شدن که خلاف مسئله قبلیشان، به او دلیل من منحق سرپرست خانواده بودم. به او دلیل من نتونستم بیرون از کشور برم و یا تحصیلات خود ادامه بدم. ولی هر زمان باشه من تصمیم دارم در رشته خودم، در مسلک خودم تحصیلات خود ادامه بدم و بتونم حداقل تا مقطع دکترا پیش برم تا اینکه از تحصیلم پاسم مونه. هر مرحله زندگی بر ما آموزش است. در سال کار رسانه ای را با آموزش پیش رفتیم، چهار سال دانشگاه. هر زمانی که ما با یک تا آدمی که بیشتر از ما میدانسته بودیم چهار کلمه ازش یاد گرفتیم و خوشنندی بوده. آموزش هایی که ما در جریان کارم دیدیم، با دفتر که ما ترنینگایی را که سپری کردیم، تمامش بر ما آموزش بوده. ولی با آن هم من میخوایم امو تحصیل اساسی خود دوباره در رشته خودم داشته باشم.
انگیزه دهنده زندگیتان کی بود؟ کی شما را زیادتر تشویق میکرد؟ کی زیادتر شما را به درس و مخصوصا رشته ژورنالیسم که شما در او حال لیسانستان هم گرفتین، کیها بودن که شما را تشویق میکردن؟
اتفاقا اگر بگویم که هیچ کس با اون موافق نبود که من ژورنالیسم در روزنامه‌نگاری بخونم، اشتباه نمیکنم. به دلیل از اینکه خانواده من در تحصیلاتم بسیار کمکم کردن، به ویژه پدرجانم همیشه مشتاق به این بوده که من درس بخونم و همیشه بر ما انگیزه میداد که تنها راهی که شما میتونید موفق باشین و سر بلند زندگی بکنین، به خلای بلند موفقیت برسین، تحصیل است. ولی با آن هم هیچ اختلاف دار ایجی نبود که من روزنامه نگاری بخونم. همه چه میگفت که برای یک دختر خانم بهترین رشته حقوق است یا پزشکی است یا که معلمی است. از این سه تا رشته اگر فراتر برین در افغانستان شرایط نداریم، در افغانستان سخت و دشوار تمام میشه. ولی من زمانی که سنف هفت مکتب بودم همیشه میگفتم من روزنامه نگاری میخونم، من میخوایم یک گزارشگر شوم و من میخوایم واقعا صدا بلند بکنم. بر من میگفتن که هیچ وقت متراجزه نمیتیم که روزنامه نگاری بخونیم، به دلیل از این که مشقت ها و دشواری های یکی را داره پس تحملش نداشته باشید. ولی من روی حرفم استارت بودم تا زمانی که من امتحان کنکور دادم. زمانی هم امتحان کنکور میدادم شهر و شخص انتخابای خودم میکردم، در افغانستان ما روز امتحان کنکور انتخاب میکنیم رشته ها را بر کدام شکم یاد کنیم. وقتی من روزنامه‌نگاری را انتخاب میکردم پدر جانم برام گفت که کار کردن در این رشته ناممکن است، اگر میخوای انتخابش بکنی من اجازه کار کردن برات نمیدم. من سر بلند کردم طرفشون سعی کردم من انتخابش میکنم، ولی مطمئن هستم آنقدر اعتمادتان رو به دست بیارم که خودتان برم بگیم برو کار کن. و هنوز هم پدر جان با ما موفقت نداشتن. ما با اصطلاح افغانی خودم و با سرزوری خودم میرشته رو انتخاب کردم. شد این که نتایج کنکور ما اعلان شد در من هیچ کس انتظار نداشت که من انتخاب کرده باشم. وقت نتایج ما آمد همه ای گفتن که در روزنامه نگاری بلخ کن یاد شدن از من، همه شوقه شدن که کسی را انتخاب کرده بودی. اتفاقا نمره عمومی کنکور، بلندترین نمره کنکور که تکمیلترین نمره 360 نمره است. من وقت 308 نمره گرفته بودم که خیلی ها نمره بلند بود از دیگاه پلزانم و از دیده همه چون گرفتن 308 نمره بسیار کار و دشوار بوده امتحان کنکور، ولی با آن هم من روزنامه نگاری را انتخاب کرده بودم و این صدقانه پدرجان و از من ناراحت هم شده بودن که با این نمره که میتونستی پزشکی بخونی چرا روزنامه‌نگاری انتخاب کردی. من گفتم پدرجان اگر من یک پزشک شوم یا یک دکتر شوم هیچ وقت موفق نمیشم. یک دکتر عادی را اجتماع میگوشم که دوتا مریض داره نداره. صدقانه شاید من بتونم دکتر شوم ولی یک دکتر فوق‌العاده نمیشم. ولی اگر من روزنامه‌نگاری بخونم یک روزنامه‌نگار فوق‌العاده میشم.
شنوندگان گرامی، شما از برنامه مهمان آزادی صحبت ما را با خانم نسیمه رونق میشنوید. ایشان مسئول زون شمال دفتر نیب بودند که یک زمان در ولایت بلخ کار میکردند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال که به صحبت درباره ازی است که شما درباره تحصیلاتتان گپ میزنید و چقدر شما به حساب خوشبخت بودین که دروازه های پانتون ها برای تان باز بود، دروازه های مکاتب برای تان باز بود، متاسفانه امروز باید بگویم که هزار روز از بسته شدن دروازه های مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگذره. شما به عیس یک خانومی که خودتان تحصیل کردین، انتخاب داشتین، حتی در مقابل خواسته های خانواده استاد شده و رشته خود تعیین کردین، سر از دخترایی که امروز به مکتب نمی روند و هزار روز است که به گفته یونیسف 3 میلیارد ساعت درسی مجموعاً در برابر تمام دخترای افغانستان از دست رفته، درباره از اینا چگونه فکر میکنین؟
در اینا متاسفانه فکر کردن در مورد اینا کار دشوار است. اینا یک دوره طلایی خود از دست دادن. بالاتر از صنف ششم دخترها مکمل صنف اساسی و سرنوشت تازه میخوانند. اینا میخواین بعد از این 6 سال متباقی وارد رشته هایی شوند که خودشان میخواین در او بخشا کار بکنند، در او بخشا در اجتماع خدمت بکنند. ولی متاسفانه هزار روزی که از اینا گرفته شده دیگه هیچ وقت به اینا بر نمیگرده. واقعا دشوار است من در این مورد صحبت بکنم، چون من از جمع خوششانسایی بودم که یه از آن روز که اینا از دست دادن من با موفقیت سپری کردم. من درس خواندم، من تحصیل تکمیل دانستم، و امایی که موفق بودیم با اینایی که ناامید هستند و از این حقشان گرفته شده نمیشه مقایسه شد. به دلیل اینکه اینا واقعا درد بزرگ دارن. فقط توصیه ما یه بر تمامشان از خانه دست بخونن. هیچ وقت کسی مانعی دست خواندن اینا شده نمیتونه. با آموزش های آنلاین، با کتاب های درسی که پیش خود دارن، با بزرگترهایی که در خانه تحصیل کردن دستشان ادامه بدن. این روز سیا برای هیچ دختر افغان باقی نمیمونه. یک روز نیم، یک روز پشت این روز عبری که روی آفتاب آمده دوباره آفتاب ساد در آمده پشت این عبر. و من مطمئن هستم او روز دخترهایی که در خانه امروز درس میخونن، دخترهایی که امروز تلاش میکنن که از طریق مکتب های آنلاین، از طریق کتاب هایی که در خانه دارن، از طریق کلان سالایشان که تحصیل کرده هستن، حالا پیش میبرن تحصیلات خدا، میتونن بعد از دیگه روشنایی برشان بیایه امتحانای سختایی بتن و دوباره به اون موقف اصلی خود برسن و ای از روز که امروز از دادن جدوان بکنن. فقط ما توصیه که برشان دارم همی است که فرصت از دست نستن، منتظر نباشن، خودشان صدا بلند کنن. با قول عبدالرحمن میگفت که در خلق و زور در خدای زور ده، زور خلق زور مردم زور خدا است. خانواده‌شون در پشتشان اصفاد و هر پدر و مادر دست دختر خود اگرفته مکتب ببره، هیچ قدرتی نمیتونه اینا را از مکتب باز ببنه. ولی متاسفانه که ضعف والدین، ضعف مردم خود ما که دختراشون امروز هزار روز زندگی خود از دست دادن. من واقعا ضعف در مردم افغان میبینم. ضعف در همت خانواده‌ای میبینم که موفق نشدن دختراشون رو به مکتب ببنن. ورنه هیچ قدرتی نمیتونه مانع تحصیل دخترای افغان شود.
شما خودتان شاهد امیت دخترها هستین، با همچنین دخترهای در تماس هستین که محروم شدن، اونا چی از سرشان میگذره که سرگذشت خود به شما گفته باشن؟
متاسفانه نه تنها که من در تماس هستم، من در خانه خودم دارم سه تا از این دخترهایی که از تحصیل محروم شدن. واقعا دشوار است برشان. شاید باور نکنین ولی هر روز اینا با افسردگی سر و کله میزنن. من شکرک خوردم که سنف هشت مکتب بود است تحصیل مانده. هر هفته باید روان سفرش یک ساعت در جلسه دارم. به دلیل که آنقدر افسرده شده، آنقدر شکسته که دیگه امید از زندگی نداره. من دخترک دوست نزدیکم که از مکتب باز من متوجه شدم در شفاخانه که دیدم دست به خودکشی زده بود که دیگه زندگی به دردش نمیخوره. یک دختر سنف هفته که از دنیا هیچی ندیده ولی به دلیل ناامیدی مکتب دست به خودکشی میزنه. واقعا دشوار از دیدن این صحنه ها. من دخترک دوستم شاهدش بودم که از مکتب پاسه ناکامی گرفته آمده دست به ششم. وقتی ازش پرسیدم بس که مقبولم تو همیشه سنف اول مکتب بودی، بر من میگه که خاله جان اگر اول نمره مکتب بودی ببخشید، بر من میگه خاله جان اگر این دفعه من اول نمره میشدم با سنف هفت مرکز مکتب نمیمان، من پاسه سفید دادیم. ببینیم چقدر دشوار است برای یک طفلکه که 12 سال سن نداره ولی این درس کرده که اگر این بار درس خوب میخواند تا چی خوب میداد دیگه دروازه مکتب بروش داشته بود. واقعا این سخت است با آدم ببینم. واقعا دشوار است. ما تلاش خود کردیم به قسمت. بارهای بار از سازمان ملل، از یونیسف، از سازمانهای جهانی، از جامعه بین الملل، از تمامشان درخواست کردیم که به هر پروتکلی که میشه راه تحصیل دخترهای افغان باز بکنن. با جنبش هایی که ما کار میکردیم، با گزارش هایی که داشتیم، ولی هیچ کس صدای دخترای افغان نشنیده متاسفانه. و این دخترایی هم که اصلا با تعدادی که ما با تماس هستم واقعا با افسردگی خیلی شدید به سنجه نرم میکنن. ما شاید بودیم که تعدادی از دخترها بعد از اینکه مکاتب بسته شد با بهانه های مختلف و افسردگی های زیاده که داشتن دست به خودکشی دادن. امروز اگر متوجه باشین آمار خودکشی دختر خانم‌ها در افغانستان نسبت به دوره جمهوریت چقدر افزایش یافته، تمامش دلیل افسردگی است که اینا در خانه دارن ولی هیچ کس نمیایه موضوع اساسی را نمیگن. وقتی خودکشی اتفاق میفته هزار تا دلیل بهانه دیگه برش گفته میشه ولی متوجه نیستن دلیل اساسیش افسردگی است که او دختر را در کنج خانه شوند.
شما باعث یک کسی که دلیلش دکار میکنین و گفتین که فعال حقوق زن هم هستین و طبعا این چیزا چشم شما دور نمیمونه، شما چی توصیه های دارین برای این مردم که امو ناامیدی هایی که سر از اینا حاکم شده تا حد از زیر بار از او براین بیرون؟
به این قسمت فقط تلاش بکنن از ادوایی که میشه برای دخترشون زمینی تحصیل فراهم بکنن. من بازم از خانه خودم مثال میتونم. همشه یکم هم مکتب آنلاین میخوانم. در من با وجود که بلایه کردی سنت من میتوی گفتم بسیم تحصیل تا بلند دادن. مهم نیست که برای سنت بکن. دوتا نمیده که من در خانه خواستم مکتب آنلاین میخوانم. انشالله پایان میکن. یکی از دوستای من که من دختره که از مکتب خلاص کرده بود در دانشگاه آنلاین فیلن دست میخوانم. اینا تمامشان کارهایی هستن که میتونه اینا را دست بگی نجات بکنه. که توصیه ما بر تمام خانواده همی است که یک راهی نه یک راهی را پیدا بکنن بر دخترهایشان که تحصیل شده ما بکن. در کنار از او کوشش بکنن مرهم دل ایزی دخترها باشن. اگر درد دل میکنن، اگر میخواین اقده خدا تبارز بسن شنونده خوب باشن خانواده. پدر و مادرها در قسمته که اولادهایشان یه اکثریت دخترها افسرده شدن. تاج خلق شدن. شرایط سخت است برشان. خواهشان فقط تقاضای من از تمام والدین همیه که بشنوند. شنونده خوب در اولادای خودشان باشن و از هر رای ممکن تلاش بکنن یک زلزله امید در اونا بده. تا حدی که میتونن اینا را امیدوار بسازن. امروز این تاریخ میگذره ولی شما تلاش تون از دست ندهید. شما به مبارزه تان به تلاش تان ادامه بدین. روزی که افتاب از پشت یه عبیسی ها برایه شما در یک جای خاص رسیدین.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم نسیمه رونق شنیدین که مسئول زون شمال دفتر نی بودند، برای رسانه های دیگر گزارش تهیه می کنند و فعال حقوق زن هم هستند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا.